په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړي شوی. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې وسلوالو طالبانو په سپین بولده کې ځینې ملکیان وژلې دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا کانګرس یو لایحه د سویپ کړې چې لمکه د هغو افغانانو لپاره د ویزو شمیر زیاتیږي چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړي. په ترکیه کې اور لګیدنې درې کسان مړه کړي. د پاکستان صدر اعظم وایي چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابۍ مسؤلیت پر پاکستان نه اچول کیږي. د ترکیې په جنوبي ساحل کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان مړه شوي او تر سلو زیات نور چاپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د رایو په لوی اکثریت هغه استراری لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې هغو کسانو ته د ویزو شمیر زیاتیږي چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی. د دغه لایحې له مخې د کانګرس د ودانۍ د امن د لا ټینګښت لپاره هم پیشنهادونه سوي دي. د 2 میلیارد او 100 میلیونو ډالرو په ارزښت دغه لایحه په قانون د بدلېدو لپاره د ولسمشر جو بایډن توشیح ته اړتیا لري. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه د پنځشنبې پر سهار تصویب کړه چې وروسته د استازو جرګې هم سمدلاسه تصویب کړه. د دې لایحې له مخې هغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره یې کار کړی 800 نورې ویزې برابرېږي او د دوی د لیږد استوګنځیو او نورو ضروري خدماتو لپاره 500 میلیون ډالره په پام کې نیول سوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای اسلام آباد له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو مسؤلیت پر غاړه نه لري. عمران خان پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د رسنیو له استادو سره په کتنې کې دغه راز وویل. پاکستان بل هر هغه چا سره شی اړیکې ولري چې افغانان یې غوړه کوي. د زیاته کړه چې طالبان کوي یا یې نه کوي زموږ سره ارتباط نه لري، موږ مسؤل نه یو او نه د طالبانو ویندویان یو. د افغانستان حکومت تور لګوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او پاکستان د دې ډلې مالی او تسلیحاتي ملاتړ کوي، خو پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټول ترلاسه شوي اسناد ښیي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور د چونګاښ یا سرطان پر 15مه تشتول شوی او شکنجه شوی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون وروسته له دې په یو اعلامیه کې وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل له پاکستانه وتلې خو په ترلاسه شویو تصویرونو کې نه ثابتېږي چې هغه دې تشتول شوی یا ځورول شوی وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ دلیل هغه جنایت توجیه کولای نسی چې د طبي راپورونو او نورو اسنادو پر اساس ثابت شوی وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې د پاکستان حکومت له نړیوالو ژمنو او تړونونو سره سم د ډیپلوماتیکو استازولیو، افغان ډیپلوماتانو او د هغوی د کورنیو غړو د امنیت ساتنې مسؤلیت لري. دغه وزارت له پاکستانه غوښتي چې د پیښې د څېړنې په اړه خپلې هڅې چټکې کړي، د هغې عاملان سمدستي ونیسي او سزا ورکړي. افغانستان د دې پیښې په اعتراض کې خپل سفیر او ډیپلوماتان له پاکستانه کابل ته وروبلل. د کندهار ترین کوټ عمومي لار د خلکو پر مخ تړل شوې ده. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسله والو طالبانو له 3 ورځو دغه لاره بند کړې چې له کبله دوی له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي.
دوام را غوښنه دا دوام را رسیدې دو نه ابستاو تای کیش زنه موږ دا غواړو چې تای فارو کې د خپل ګټې د لکه خپل ته چوکې غم دي پر د مسلمانانو جراحمو
دا ټول شانګران سی وی جوړور لارې دا د ګنګا اولاد د طالبانو مینونه پټي یا ټکان کې یا بل کې د غلارې بند کړې ده.
ډېرې موټر چلوونکي او مسافر په ترین کوټ کې بند پاتې دي او د خوراکي موادو بیل وړي سی وی دي. د ټوکیو د اولمپیک سیالیو په لړ کې بنن درې افغان لوبغاړي لخپلو سیالونو سره مخامخ شي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو امیر عارف پایمن د افغان لوبغاړو د سیالیو په اړه ازادي رادیو ته وویل. فهیم انوري د لامبو په برخه کې، کیمیا یوسفی او شاه محمود نبرد د ځغاستې په برخه کې مسابقه لري. د ټوکیو په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب 15 لوبغاړي برخه لري چې 4 نارینه او 1 ښځه ده. سویډنی چارواکو ځینې افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنلیکونه رد شوي وو او په توقیف کې ول خوشی کړل. د سویډن رادیو لرا پور سره سم ټاکل سوی و چې دغه کسان د رواني جولای میاشتې په لومړیو کې افغانستان ته واستول سي. خو سویډن د افغانستان حالاتو ته په کتو د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو پریکړه واخیسته او نیول سوي کسان یې خوشې کړل. تر دې مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې وه چې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو بهیر د دریو میاشتو لپاره وځنډوي، ځکه چې د طالبانو بریدونه زیات سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د اټومي موافقې پر سر له ایران سره د خبرو بهیر په نامحدود ډول دوام نسی کولای او اوس هغه وخت دی چې ایران باید پریکړه وکړي. د پرون پنځشنبه په کویت کې یوې خبري غونډې ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو اټومي موافقې ته د بیرته ګرځېدو لپاره خپل شنیت او لیوالتیا ښولې او اوس توپ د ایران په میدان کې دی.
حقیقت داره چې ایران باید پریکړه وکړي په دې اړه اساسي پریکړه چې آیا غواړي خپل ژوندونه تر وګرځي کنه. هیڅ انحراف دا اساسي واقعیت نشي بدلولی. توپ ته ایران په میدان کې دی او به ګورو چې دوی موافقې ته د بیرته راګرځېدو پریکړې ته لازم چمتووالی لري کنه. موږ خبرو اترو ته ژمن یو، خو دا بهیر په نامحدود ډول دوام نشي کولی.
ایران او امریکا په موافقه کې د نورو شاملو غړو په منځګړیتوب د اتریش پلازمینه ویانا کې شپږ پړاوه غیر مستقیم خبرې کړي، چې ایران په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو عملي کولو او امریکا د بندیزونو نرمولو ته چمتو سي. د ترکیې په جنوبي ساحل کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان مړه سوي او تر سلو زیات نور چاپیان سوي دي. د مدیترانې سمندرګي په اوږدو کې د انتالیا په ختیځ کې د تر ټولو پراخه اور لګیدنه بلل سوې ده. په دې ځای کې خورا زیات هوټلونه او تفریحي ځایونه سته. دغه اور پرون پنځشنبه بل سو چې د مړه کولو لپاره یې په سلګونو اور وژونکي او څرخي الوتکې لاس په کار سوي دي. د راپورونو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې د کورونا تر 4 میلیارد ډوزه زیات واکسین سوی دی. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د رسمي شمیرو پر اساس د اروپا پر وخت د پنځشنبه تر ماپښینه په درسته نړۍ کې د کورونا وایرس پر ضد 4 میلیارد او 302 زره ډوزه واکسین خلکو ته ورکول سوی دی. په راپور کې ویل سوي چې لا هم د نړۍ بېوزلي هیوادونه د کورونا ضد واکسین له کموالي سره مخامخ دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر مطلب د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ګڼ شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړې او د لسګونو وژل سویو کسانو هویت یې څرګند کړی دی. تر دې وړاندې د بشري حقوقو د څار ډلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه 100 تنو وژل کېده تایید کړې وه، خو چارواکي او ځینې ځایي اوسېدونکي د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبره کوي. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ډلې ایزو وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو د بشری حقوقو نړیوالو بشری قواعدو ته له اعتنا پرته د غچ اخیستنې لپاره ملکي وګړي وشلي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو مالونه یې لوټ کړي دي. وروسته له دې چې د سرطان په 3 طالبانو سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله، راپورونه خپاره شول چې د ډلې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 400 تنه وژلي یا نیولې دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس ډېر کسان وروسته له دې وژل شوي چې د سپین بولدک له سقوطه وروسته افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو هڅه وکړه او ګڼ خلک د دغو ځواکونو هرکلی ته راووتل. د دې کمیسیون ویندوی زبیح الله فرهنګ ازادي رادیو ته وویل دوی د 40 تنو وژل شویو کسانو هویت معلوم کړی، خو ممکن د وژل شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر وي.
موږ موندنه کوي چې شاوخوا 40 ملکی وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی او دا ښکاره دی د چاګله جنایت ده.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د څېړنې پر اساس طالبانو د عامو خلکو په خوانیو او اوسنیو دولتي کارکونکو شتمنۍ هم لوټ کړې دي. فرهنګ دا هم وویل چې هغو کسانو چې د امنیتي ځواکونو هرکلی کړی و د طالبانو پر ضد په جګړه کې هیڅ راز برخه نه لرله. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په سپین بولدک هیڅوک وشل شوی نه دي.
کندهار ولایت په سپین بولدک کولسوالی کې سلګونه خلک نادرکه دي او سلغاو پورې وزل سوی دي او نور داسې افواهات خپره سوی دي چې دا واقعیت نه لري.
خو د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویندوی میرویس تانکزی د پیشو په اړه د ادعاو په لومړیو ورځو کې آزادی راډیو ته وویل چې طالبانو سلګونه کسان وشلي یا بې درکه کړي دي.
دغه لومړنی اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 شهیدانو استاد موندل شوي دي، ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. اساسا دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بیګناه اشخاص دي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د دوی له معلوماتو سره سم د سپین بولدک په قتلونو کې شخصي انګیزې او پخوانی دښمنۍ هم رول لري. خدا کمیسون هغه اوازې ردوي چې پر اساس یې ویل شوي وو چې دا وژنې د قومي اختلافاتو له کبله شوي دي. کمیسون له شکیلو خواوو په ځانګړي ډول طالبانو غوښتي چې د ملکي وګړو د سر و مال د ساتنې لپاره پر خپلو قانوني ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي، له غچ اخیستونکو حملو او د دولتي او خصوصي تاسیساتو له ورانولو ډډه وکړي.
ناتو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیل کړ. ناتو او امریکا د 2014 میلادي کال په پای کې د خپل محارب ماموریت له پای ته رسولو وروسته د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ځنګړي افغان ځواکونه د نن په افغانستان کې روزل. خو له افغانستان د ناتو او امریکایي پوځونو تر وتلو وروسته څرګنده نه و چې دا ماموریت به په کوم بهرني هیواد کې پر مخ یوړل شي. ناتو او ترک چارواکو پرون تایید کړ چې ځنګړي افغان ځواکونه به په ترکیه کې د ناتو لخوا روزل کیږي. جزیات له اسمت څارونه
د افغانستان دفاع وزارت وای د ناتو له لوري په ترکیه کې د افغان ځواکونو د روزنیز پروګرام هرکلی کوي. دغه وزارت وای د روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه تیار دي چې په دغه روزنیز پروګرام کې ګډون وکړي.
ناتو مخکله دی هم له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره په بیلابیل برخو کې مرسته لري دي چې هغه د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو لپاره د لټرورزم سره د مبارزې په برخه کې موثر او مفید تمام شوې دي، چې تازه په دې برخه کې ناتو د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره له هیواد بهر دوی دغه چمتووالی کولې دي چې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا هر کلی ترې شوی دی او موږ ترې هر کلی کوو منندوی یو، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه د دغه پروسې او برنامې لپاره بشپړ چمتووالی ورته لري.
د ترکیه رسنۍ وایي چې ناتو په ترکیه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د ناتو د خود ملاتړ ماموریت له پای ته رسیدو وروسته له افغانستانه د باندې د ځانګړو افغان ځواکونو لومړنی روزنیز پروګرام دی. د راپورونو له مخې ځانګړي افغان ځواکونه د شاوخوا 80 عملیاتو مسؤلیت په غاړه لري. ترکیه رسنیو د ترکیه د چارواکو په قول ویلي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو شمېر غړي د چهارشنبه په ورځ د روزنې لپاره ترکیه ته ورسېدل. په بروکسل کې د ناتو یو ویاندوی د جرمنی له ډی پی خبري آژانس سره په خبرو کې تایید کړ چې ناتو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره په ترکیه کې روزنیز پروګرام پیل کړی دی، خو هغه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د روزنې د ځای په اړه څه ونه ویل. د ناتو ویاندوی زیاته کړه د مالی او ډیپلوماتیک ملاتړ ترڅنګ ناتو په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې په شمول د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. روزنیز پروګرام اوس پیل شوی دی. د ناتو د ویاندوی په وینا د افغان ځواکونو سره د ناتو د ملاتړ دوام د دغه تړون د ډیر شو هیوادونو د مشانو د پریکړې پر اساس دی. تر دې په خوا هم ترکیه د افغان پولیس افسرانو ته په خپل خبره کې روزنه ورکوله، خو دا لومړی ځل دی چې ناتو د دغه هیواد په خبره کې هغه پروګرام پر مخ بیایي چې په خوا یې په افغانستان کې دننه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې اجرا کاوه.
د غزنی چارواکي وای د دی ولایت د امنیت د ټینګښت او د وسلوولو بریدونو د مخنیوي په مخه یې ګارنیزیون جوړ کړی دی. دوی وای په دغه ګارنیزیون کې 140 تنه ګډ افغان سرتیری شامل دي چې په پرمختللو وسلو سنبال او له بشپړ صلاحیت څخه برخمن دي. نور په دې راپور کې
د غزنی سیمای چارواکي وای د ګډو افغان ځواکونو له ترکیب څخه یو ځانګړی او مجهز ګارنیزون جوړ کړي ترڅو دغه ولایت د مرکز غزنی ساتنه وکړي. والی محمد داوود وای په دغه ګارنیزون کې 140 تنه د پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو سرتیري شامل دي چې په پرمختللو وسلو سنبال دي. نو موري زیتوی دغه ګارنیزون د خار پټولو برخو او کمربندونو کې د منظمو غزمو او وسلوالو د زپلو ترڅنګ د غیر مسؤول وسلوالو تور شیشو موټرو او بیسنادو وسلو پراټولولو د جنئی ډلو په ځپلو کې له بشپړ صلاحیت څخه برخمن دي.
د شهر په مختلفو نکاتو کې د امنیت د لا ښه تامین لپاره یو سلوشن لپاره ګارنیزون تشکیل شوی دی. نن عملا په کار شروع کړي دا ګارنیزون به د امنیت قمندانۍ محترم قمندان صاحب تر امر لاندې ورسره د امنیت ملي اردو ملي مشترک کتاب د ده تر امر لاندې د شهر په مختلفو نکاتو کې فعالیت وکړي.
والی محمد داود زیتوی دغه ګارنیزونې د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه جوړ کړی دی. د غزنی امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد چې دغه ګارنیزون مشري پر غاړه لري وایي دغه ګارنیزون به څلیرویشت ساعته د تیارسۍ په حالت کې وي او چیرته چې وغواړي عملیات کولی شي.
دوی به څلیرویشت ساعته په خپلو کاغذونو کې د دې لپاره اماده لري چې د ښار په څنډو کې جزترین حرکت وسی. دوی به هغه حرکت د دشمن ته غاښ ماتونکي جواب ورکړي.
چارواکو دغه څرګندونې د پنجشنبه په ورځ یعنی د زمری په اومه د ملي بیرغ ورځې د لمانځلو د غونډې پر مهال وکړي. دوی وویل موږ به د خپل درې رنګه بیرغ ساتنه کوو خو دلته هیڅ بیگانه بیرغ نه پرېږدو. د غزنی د ولایتي شورا غړي بیا د دغه ګارنیزون جوړول ستایي خو وایي د دغه ولایت د مرکز د ژغورنې لپاره باید نور تدابیر هم ونیول شي که نه ستونزې به رامنځته شي. د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی:
نظر د غزنی په جغرافیه او نظر د غزنی په ولایت یو سلوشل نفره هیڅ شی نه دی. دا هم یو نیک ګام اخیستی نیک کار کړی خو بیا هم د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده ځکه د دوی وظیفه ده چې زیات تعداد کسان برابر کړي څه ناڅه د غزنی خلکو او د غزنی له اراضي او له غزنی نه دفاع وکړي ځکه اوس خطونه ډېر رانږدې شوي په یو کیلومتری د ولایت کې دي نو دغه کسان د ما په نظر بسنده نه دي.
دغه ګارنیزون په غزنی کې په داسې حال کې جوړیږي چې له تیرې یوې میاشتې د غزنی پر مرکز امنیتي کړۍ راتنګه شوې ده. وسلوال طالبان د ښار څنډو ته رسیدلي او ډېری وخت امنیتي ځواکونه له دغه وسلوالو سره په جګړه بوخت وي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د مشهور سندرغاړي ایوب استاد پاړه واوري چې له اوږدې ناروغۍ وروسته تیره اونۍ وفات شو. په خپرونه کې یو زلمی شاعر او یو هنرمند پیغله د خپل فن په اړه راته غږیږي.
دا خو معاشره ده بمونو ته ګورم ډزونو ته ګورم ماشومانو ته ګورم د هغې احساسات دي.
فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه او په ځان مې باور درلوده.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
سندرغاړی ایوب استاد وفات شو. ایوب استاد د پښتو ژبې هغه خوږ ژبی سندرغاړی و چې کلونه کلونه یې د پښتو کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار وکړ چې په اوریدو یې د اصلي موسیقۍ تنده ماتیږي. ایوب استاد د ژوند ډیر کلونه د موسیقۍ ټنګ ټکور او د خوښیو په محفلو کې تیر کړل خو د ژوند په وروستیو کلونو کې یې له اوږدې ناروغۍ ورنځېده چې بالاخره تیره اونۍ یې له دې دردونو سره مخه وکړه. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد استاد ایوب په اړه راپور هم لرو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې وزارت په هڅو د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د افغانستان په غوښتنه درې ناملموسه فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د میناتوری هنر د بهزاد سبک د افغانستان په نوم په خپلواکه توګه ثبت شوی. همدا ډول د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت افغانستان له آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډه او د یلدا یا چلیش په ل ایران سره په ګډه په نړیوالو او ناملموسو فرهنګي میراثونو کې د 2022 کال لپاره د ثبت په خاطر ومنل شول. شاعر او لیکوال محمد جلال حقیقت زدران وفات شو. حقیقت زدران چې په خوست کې زیږیدلی وو د ژوند ډیره موده یې په سعودي عربستان کې تیره کړې وه او هلته یې د کار ترڅنګ ادبي فعالیتونه هم کول. اروخات حقیقت زدران د شاعرۍ ترڅنګ په سیاسي مسایلو لیکنې کولې او مدني فعالیتونه یې هم کول. نوموړی د ژوند په وروستیو کې د یو خصوصي پوهنتون محصل هم وو، خو زړه یې ودرېده او د هغو محصلانو د کتار غړی شو چې د فراغت ارمان یې پوره نه شو. د حقیقت زدران جنازه د زمری یا اسد میاشتې په 15 نیټه وشوه او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د طالبانو لخوا د کندهار د مشهور کومیډین او سیمه ایز پولیس فضل محمد چې په خاشه ځوان مشهور وو د نیول کېدو ویډیو او وژنې ګڼ غبرګونونه راپارولې. یو ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ښیي چې خاشه ځوان د موټر په وروستي سیټ کې ناست دی، لاسونه یې شاته تړلي او یو طالب وسله وال یې په څپېړو وهي. لوړپوړو دولتي چارواکو، مدني فعالانو، هنرمندانو، د ټولنیزو شبکو کارکونکو او نورو د خاشه ځوان وژنه په پراخه توګه غندلې ده. د طالبانو یو ویاند قاری یوسف په ټویټر تایید کړی و چې خاشه ځوان دوی وژلی دی. خو د دې ډلې بل ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د خاشه وژنه څیړل کیږي چې ولې له محاکمې پرته وژل شوی دی. کومیډین فضل محمد خاشه ځوان د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته تللی و چې اختر له خپلې کورنۍ سره ونمانځي، خو هلته د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا وروسته ووژل شو.
د پښتو ژبې ولسی او خوږ ژبې سندرغاړی ایوب استاد د نوي کلونو په عمر عمر. ایوب استاد له کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو په برخه کې خدمت کړی، خو د کورنۍ غړي وایي نوموړی له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې د هغه درملنه ونه شوای کړی. د هنر مینوال د ایوب استاد مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره لویه ضایع بولي. نور حال په راپور کې.
دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د افغانستان د پښتو موسیقۍ په برخه کې وتلی څیره ایوب استاد چې لسیزه د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړ، له اوږدې ناروغۍ وروسته د شاوخوا نوي کلونو په عمر ومړ. د پښتو ژبې د مشهور ولسی سندرغاړي په ماشوموالي کې د موسیقۍ هنر ته مخه کړې وه او شاوخوا ولسیزه په پښتو سندرې ویلې چې له مشهور سندرو یې یو هم لیونې مینې کړه مشنا له بیابان سره چې خای لکش بیر خلکو یې زمزمه نوي کړي. په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادې مشر کمینګل وایي ایوب استاد د خپل هنري ژوند په کلونو کې زیات شمیر ځوان سندرغاړي روزلي او د خواږه غږ للارې د ټولنې خلک هیواد پالنې ته هڅول دي. کمینګل په حکومت نیوکه کوي چې پر وخت د ایوب استاد پالنه ونه کړه او د همدی عمله لکلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و.
هغه خلکو ته ښکاره ده نړم خرابېږي چې داسې مشران د لاس دولت نه بیا مننه کوو، خو چې هغونه په کار واغونه نه ده. هندوستان ته لېږلی شو، جرمني ته لېږلی شو، د دې علاج په صحیح طریقه ونه شو. دغسې خلک بیا لکه ایوب استاد دا مشران نه چې درته یاد کړل دا بیا موږ نه شو پیدا کولی. صحیح ده، نور ځوانان به دغه خبره وایي د تیړنګ تورنګ به ډېر پیدا شي. دا په وطن مهین خلک وو، په ژبه د پښتو په ژبه مهین خلک، او داسې خلک بیا نه پیدا کیږي لکه غمزده لکه ایوب. نه نور خلک هم چې دا یاد کړل.
ایوب چې خلک ورته لډیری مینا ایوب استاد وایي دوه لوڼې لري چې کوزه پښتونخوا کې اوسي، خو د ترخم لارې د بندخ لامل یې ونه شو کولای چې د خپل پلار اخیرنی دیدن وکړي. د کورنۍ غړي چې اوس مهال په ننګرهار کې اوسي له حکومت ګلمن دي چې پر وخت د هغه د درملنې لپاره نه یوازې هڅه ونه کړي، بلکې د ایوب استاد په جنازه کې د چرواکو د نشتون سربیره د ګوتو پښمیر ورسي خلکو ګډون کړي وو.
بس په دې حالات راغی چې نو خوراک نام پات شو، اسحاک نام پات شو، او باور وکړ په پښتنو باندې سره مرکو خو پښتون دې خدمت ونه کړو. لس کاله دا په ځای پروت، چا د دې پښتنه ونه کړو، چا د دې علاج ونه کړو. استاد خدا یو وطن پرست سړی دی، دا ولې په ځای پروت دی په دې لس کالو کې؟ هر سړی براتلو خی استاد جوړې په خیر، بس یو 15 روپۍ یا 10 روپۍ کومه کا خپل د دولت نه ګیله مندې ما چوالې اخو تا د سې شخصیت چې ټول افغانستان دې پیژندو.
د کورنۍ یو بل غړی وای ایوب استاد لسیزی د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړ، خو د مرګ تر وخت د خپل کور څختن نشو.
بهتر معلوم دی ټول ته نه کوم زمکا نه کوم کور جایداد تیس یو خیمه نه لري، غټه ګله چې د دولت نه کی ګله زیاده دی خو یو ستوره.
په حواله رسنیو کې یا مخالکو هم د ایوب استاد مړینې په اړه خوشینی خودلې ده، او ویل دي چې د هغه د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب وو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم مني چې ایوب استاد له څو کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و. خوګیانی د نوموړي مړینه د پښتو موسیقي په برخه کې یو لوی ځای بولي.
د ایوب استاد مړینه د پښتو ادب او د حماس لپاره نهایت لوی ځای بولو. د هغه څوک چې وطن په وصف او د وطن په بیلابیل ورخونو باندې هم ټولنه او هم ځوان کول هم راتلونکي نسلونو لپاره ډېر لوی لوی حماسي پرېښي. عین شکل اوس مو هم د فرهنګ موین نه تقریبا 6000 افغانۍ برحال د تدفین لپاره برابر کړې. موږ پر لفظ د دوی همکار پاتې شو، د دوی خوښ پاتې شو او بیلابیل وختونه کې د دې پښتنه مکرای.
ایوب استاد د ننګرهار د سرورو دولسوالی اوسیدونکی و چې شاوخوا 90 کال عمر درلود. لتیرو شاوخوا لسو کال راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و چې له دوو کالو راهیسې د لیدو، غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینې ایوب استاد وایي، دوه لوڼې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسي. خپلې په 14 کلنۍ کې هنر ته مخه وکړه او لسندرو ویلو سره یې د بیکچ مینې په برکت د خونو ماو شهرت خاوند او د لزګونو شاګردانو روزون کړو.
آزادی رادیو ای مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
محبوب جان. محبوب هغه 12 کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې دربه یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه هم همدلته وشوه. دا 12 کلن ماشوم چې اوس د خوانځي د 15 ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړي چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
هر کې جنگونه په سادونه دي، زکه خو زخمي زمونږ زړونه دي. او مونږ چې د بابا پل سپنه منو ګډ وډ د خوبونو تعبیرونه دي. مونږ چې د بابا پل سپنه منو ګډ وډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، بس دغه دوه درې مورمانونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، بس دغه دوه درې مورمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسېدلې دي، دا د دې سړي اوږده لاسونه دي. او یو غزل د سره شریکومه چې ستا خبرې وسپاس پاکنځل دي، خبرې خو شپا شپا کنزلی تقریرونه پیغامونه دی دبل دی او ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي زمونږ څه دي به زمونږ خو منل ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي زمونږ څه دي بس زمونږ خو منل دي او مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي نور د خدای کار دی به هلته نه بخل مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي نور د خدای کار دی به خلک نه بخل دي او یا محبوبه زمونږ دا نوې جامې دي پیوندونه په کمیس پورې ګنډل دي
محبوب جان محبوب استاس لمړی شری ټولګه چاپ شوا ربا یو سوال کوم مونږ کابل کې مخکته نه وشوا لمړی د نننۍ غونډې په اړه راته وایي او د خپل کتاب په اړه
غونډه ډېره ښکلې وشوله ډېر مشران ورته خپل وخت راوبخو ډېر خوشحاله شوم ډېر خوشحاله شوم او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاسه رسول غواړم ځکه چې دې کې ماته څه نه ښکاري خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره څه پته لګي چې ژوند بدل شي ډېر خوشحاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو غونډه شو
کېدی شي د عمر په اړه په ادبي مرکو کې ډېره خبره ونه شي خو ستاسو عمر ډېر کم دی له کومه وخته تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته یې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ور واغوندئ
اوس دلته کې د وزیر په شټیج باندې یوه خبره وکړله او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي د بچی انتظار یې پلار ته خو چې کله هغه سترګې پټې کړي د دنیا نه بیا انتظار نه وي بیا غمي بیا دردېدلې حالات دي بیا غریبي بیا غربت دي دغه د پلار مخ د وجې والله زه چې د خلکو ته وګورم خپم شمه خوشحاله شمه خوشحاله په دې شمه چې شکر دی چې پلار دشته دی خپه په دې شمه چې ما بیا خدای زما نه دی ولې اغستم خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي دا خو معاشره ده بمونو ته ګورم ډزونو ته ګورم ماشومانو ته ګورم د هغه احساسات دي او دا 90% چې کم دی دا خو الخام دی که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر نو شاعران جوړیږي نه شاعران پیدا کیږي
استاد عمر کسان کې دی شي له دغه مسایلو حتی خبر هم نه وي یا دغه مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي هغه کې دی شي په خپل لوبو کې لا مصروف وي لوبي ورته ډیره اهمي وي
دا ډیر ززان د پاره د خوشاله خبر غنمه چې زه الله پاک شاعر پیدا کړم شعر پیدا کړم د ډیره د خوشاله خبره ده چې ما باندې دغه پرزوشي ډیر خوشاله یم نور ماشومان خو نه زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې زمان خټلند پکې هغه ته په سپورت نه ملو شوی هغه به د قربت د وجې په خپل غریبه کې لټ پتی نو غواړم چې ټول دغه خښو کې چې دغه ماشومان ته سپورت ورکړي
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکه کنه درته وایي چې د خوانځي ترسونه دی وایي
بس اوله خو منې کولم اوس خو منې شي منې کولې اوس راته نه وایي زه وی چې کم ځکه مو شاعري او مشهور راته وی چې زبد بوزما خو ست دومره الله عزت درکو دومره سلګ ډیر خلکو په جن دي اوس لازمی ځه
یو شعر به وسر نه وورو
زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه ما پیو وخته زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه می ماپی غوخته جانان خپه شو ټول جهان نه می ماپی غوخته او ما د خپل به وشه اسخار صدا سوک چلی ونه شو گریوان نه می ماپی غوخته او زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې مو میکړه زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې مو میکړه هم د خپل سوري هم د ځان نه می ماپی غوخته نه می رکیب نه می جانان و خوري بار خپه شو د ځان دنه نه می ګو جان نه می ماپی غوخته
ستاسو ویلو اندازم جلاده خلک خوخوی یعنی چاته مو وقتل یا چا دا در وخودل چې شعر دغه سی وایا
غا یو خبره ده چې زه خو په خلبانې خبرې کوم ټیک ته زه تاسو ته دا کوم خبرې کوم پویږي په بالکل په پویږي خو چې زه تاسو ته دا لاس خو زه مو په لاسونه درته ویم چې دا شی دیته ویو او دا خبره دا شه ده هغه بیا جدا خون کیو بیا جدا په یو سړی باندې هغه اثر ورځي بیا جدا خون دی دغه خبره مې د چانه اوریدلې و نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه خوځم په خپل خوځیره خوځي
یعنی ته فکر کوي که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډیر زیات وي
ډیر ښه ډیر ښه هم دا شو
د شعر په اړه مثال څومره تیوریکه مطالعه مو کړې چې شعر څه وي، صنعتونه پکې څه وي، کوم مسایلو ته پکې پام وشي؟ یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې کنه یوازې شعرونه مو لوستي؟
ډېره مطالعه کوم، ډېر کتابونه ګورم، شکر دی چې وخت راته ملو شي، بالکل ګورم. او دا خو د ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویلي، مکتب نه ویلي، او یو شعر تعلیم هم نه یو، نہ شعر باندې داس خاص پوئی کی خوشی روئی سڑے وچ دت سمرا واوا او کما خو چ مطالعہ او شرو کی غبیا جدا خون کی چ تعلیم او شرو کی بیا ډیر خون کیو نو سلگ ډیر کوم لگیا
خشیر صف نظر کوم شعر دے
خشیرا غشیر دے چ کما نے د بیدارے چ دا خبر پکی چ خپل کام ته پکی یو دعوت ورکی شیراغ خشیر دی چې کوم انقلاب راولي. انقلاب خو د زندان شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځان شروع کیږي. نو هغه شیر خشیر دی چې چاته پکې د بیداری آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غنی بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غنی خان څخه؟
زما خوښ دی، بې انتخاب خوښ دی، شعر شعر دی، په معیار پوره دی، او د بیداری شعر دی. را روان وخت کې والله که زه وایم چې ډېر وختونه تیر شي، ډېر وختونه تیر شي، غنی غنی خان به د پښتنو نه هېر نشي.
ستاسې عمر 12 کاله دی، ستاسې په څیر به نور ماشومان، نور تنکي ځوانان هم وي چې دا هیله به یې په زړه کې وي چې یو څه ولیکي، سټیج ته ودرېږي، کتاب یې چاپ شي. هغو ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ دی، پکار دے چاغلا سپورٹ ورشی، اگر بیدار شی کتاب سشی بلا خلق شدے چی دومره کتابونو بچاپ کے خود دغه پختون کا خپل ٹیلنٹ او خو دغه ماشوم کرا بیدار شو، او یو سشرو نه وے اغلب انشاءاللہ ډیر سپورٹ پولو دا پختانه ورکی، خو چی بکم ماشوم کے ٹیلنٹ دا پیغام ورت ورکو ما صرف خپل ٹیلنٹ کارا کے دنیا تا او خواه خپل ٹیلنٹ بیا به ان شاء الله.
یعنی ځان دې ګوخه کوینه داسې
ځان دې په غلي کوینه را یو ناره دی چته کی انقلاب درول.
بالکل اته چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته، دا هنر لرم. د مراکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو.
یو دوه درې شعر درته کې ډالې کوم په ډېره مینه باندې. چې چند خانو شو یارانو بدنګل، چې یارانو په یو تل تلل د ژوندورا کې هیڅ قدر پات نه وو، مونږ به ملي پس د مرګ نه ژول، او د غنن چې مافیا دی قبضه ګروپ دی، دی په بیا باندې ملي لامبول، په جماعت کې په لومبي شپ کې ولاړ، په بازار کې به بوتان هم خرڅول، او دوی محبوب تر نکوچ راټولول، دوی چې کله به ګناه ثواب شربل. دغه ډالې دی ویدرته چې ځان لا رخی رخی ګریوان ګنډما، ډیر زیات زور شوی دی خپل توان ګنډم، او نه پوره کیږي ځان له زړه مې شین کوس په دزلارې ورمان ګنډم، نه پوره کیږي ځان له زړه مې شین کو اوس په دزلارې ورمان ګنډم، او چې پښتانه په یو چغه غون کړو ته یې کزار او زه قربان ګنډم، او د خپل بابا په پټ شپه بجما نن بدلر او بر افغان ګنډم، محبوب غم سر بلد يم دومره په خوشاله باندې خپکان ګنډم.
ډیره لې ډیره مننه،
خوشاله اوسې، ډیره مننه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې ل آزادي رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي، دغه سي ادبيات هم له دې تاثر لري نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېختو کلونو ادبياتو ته که یو ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اوروزګان هغه ولایت دی چې کله یې وی خو جګړې پکې د پخوا پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بل خو د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور خایستونه یې لیادو وزي. په دې اړه نور حال په راپور کې
په اورزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالان او نور پرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله هدبی هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونو مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اورزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم په کښې کې ګډون کولی. خو اوس نسته. له ډلې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګه سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړی وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بله دې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده، خو وایي له تېرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت دی، مستش خپل ولایت ټوله په پیژو. او بله خبره دغه ده چې دوه قوتونه سره په ټکر کې دي، اشرف پاتسان. نو دغه علت دی چې زموږ په خپله ولسوالۍ کې د سلیمان تخ په نامه پخوا یو ادبي بهیر و چې یو مشاعره بیې په کال کې جوړوله او بیا به په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنګ د وجې څخه بس نو دا بم شوي دي، او هغه خلک چې هغه خپل بس بې غربه را د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي هغه اوس دغه سپاقې دي.
په اورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وای د اورزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې ورځې تېروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر اوسنۍ ناخوالو راڅرخي، د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ صدردار یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی، دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هغه چا په پوهېږم، زما کور پکښې سودېږي، هم ورکېږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړې، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي، چې جنگ مه کوئ، جنگ مه نه کوئ، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راسر، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول سي. نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره سول او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون، په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچی په خپل توره وژنله، دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله په کښې کې کم دي.
په هره میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هره میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو، چې شاعران په لسګونو شاعران، یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران، لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښې کوي. پروان کال کې به هم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د اورزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د ارزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لور ورته ګواښونه سوي دي. دی چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
د افغانستان په سینما کې د نجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د خزینه و رول ولوبوي او یا هم فلم جوړونکي له بهر نجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي. خو اوس داسې نجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ نجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغانو نجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړی د دې ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
محل واک د کوم ځینه پیل وکړ، د کوم ځینه شروع و، څنګه زور تبای سره چې سینما خاطر شي.
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک ته شروع کی، یو مسلک ته راشي، هغه د اول نه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زړه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې وم، تنا چې به ما به ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر مې جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینې ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به هم زلدلم، ټول به ډېر په شوق به لیدل چې دا یو مصرفیت لري چې ځان آینې سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، د خپل فرصتونو چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږي، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونه کې یو یو ذهن کې همدا چې ته ځان سره خبرې کوې، نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ماته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ماته له ما سره ډېر ښه ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم.
کله چې دا راغلی سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې په فامیل کې، په ټولنه کې؟
هر مېرمنه چې غواړي کار وکړي، یا هیڅ بیرون کار نه کړی، بیا لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کار نه کړی، فقط درس مې ویلې، داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، له کورنۍ د تر ټولو لوی خنډ کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کې هغه بیا په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی. خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو، تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاس ته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي، مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، د هغې له خاطره ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي مې فکر ورته نه دی کړی، کنه ډېر ډېر غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو خند او مشکلات شته دي هر چاته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې موږ خپله د ځان خاطر یو خوب کړو، او د هغې خوب د پوره کولو خاطر بس ته خوب کړې، نو ته مجبور چې هغې خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پراختیا مې بدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم، یا هغه وخت مبارزه کوله، نو هغه مې د ځان له خاطره کوله چې زه اوس نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تا سره ولاړه وه؟ کنه
په اوله کې ما سره چا مشکل نه درلود، مګر
دسم نو چې څوک د ما تشویق کړي کارته ما مثلا ما ته ویل چې سید تستاو د دې کار سره علاقه اوسي کې خوشبخت نه زموږ کورنۍ ډیره روشن فکر کورنۍ د ټول به کې درس ویل دی ټول حتی مور می ټول مګر خبره دار چې هغه به ما ته ویل چې ستا کوم کار شته کې دا کار د غلط نه لای خو په دې جامعې کې چې موږ یو دلته غلط دی دلته کې غلط هم نه تا پورې خبرې راځي خود کورنۍ تشویشونه شته دي او ما له دې خبرو سره ډېره زیات مبارزه کړې ده حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي دا خبرې مې تېر کړي هغوی ما ته نه ویلي چې ستا دا کار غلط دی مګر ویلي چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې زما کار صحیح دی که افغاني جامعه غلط ده نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو
که چې تاسو سینما کې کار کوي خو کې نور څه مصروفیت لري
د سینما خو کې زه خلکو سره کومک کوم راسته کوم ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش او چې هغه تر نن هم دی مګر هغه کوم د زړه آرامتیا چې ته یو چیرته ځې یو کار کوي آرامېږي هغه فقط په دې کې چې تر خپل خلکو سره اوسېږي د مظلوم خلکو سره اوسېږي ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان دلته موږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي خیر ورسې خلکو ته زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کړي یا کوم افغانستان کې دوی پیسې رالیږي بیا موږ خبرونې ثبتو بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یو خبرونه لرم د ارزوی کودک په نوم باندې د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کړو او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي یا دا هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه موږ کوو یعنی ډېر خیریه کارونه مو کړي دي نو دې کې زما زه خپله راحتې کې ما خوشاله یم چې په دې کار کې یم
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوي د دې په اکلام لکه کې د شمو ته معلومات راکړي
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي دا ضروري امر نه دی مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو خایسته لباس افغاني لباس دی او هغه چې کله افغان میرمنې ما غوندې یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي نو د هغې خاطر مدلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه مدلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم کېږم چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلنګ کوم
ډېر ښه ستاسو لاسته راوړنې څه دي څومره مثلا فلمونو کې کار کړی سیریالونو کې
ما تر اوسه پورې په څلور سیریالونو کې کار کړی دی په همدې پنځو کالو کې او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کوم پنځه فلمه کې کار کړی چې تر دې ډېر لاسته راوړنې دي د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خوړلی په هر فیسټیوالونو کې خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایشي خوړلی دی جایزې هم اخیستې دي او د همدې سره شلتر خانی امن په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستې ده او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مور باندې کړی او زحمت مو ډېر باندې کړی او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي منفي مثبت
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشې مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي معلوم دا یو خبره ده خب زه زیاتره په آرامه نقشونو کې احساس کوم چې راحته یم او د سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي. شوخ رولونه مې هم لوبول دي لکه ریا سریال کې زه شوخ عموما، او یعنی هر رول چې ماته راکول شي کولای شم، خو آرامه رولونه کې راحت یم.
ستاسو راتلونکو هدف څه دی؟ چې راتلونکو کې به درس وایي هم دي هنر کې به مخکې ځای کې ځم.
زه هیله لرم چې افغانستان کې به صلح راشي، رخل په دې وضعیت کې چې یو داس چې لږ ګرامې شي، او زه خپل تعلیم زه خپل لشه زه پوهنتون ته ځم، زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم، همدلته دکترا واخلم، په هر بخش کې چې درس وایم، بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطر یو کار وکړم. ها کوم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي، کار وکړي، فلمونو کې کار وکړي، یو لاره دوی ته پیدا کړم، یا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکوي، تیاتر درس ورکوي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ضرورت نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي سینما درس وایي، بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګاهي خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګاګان ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولای شو، او توان مې و، خدای ته توان راکړی و، نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي، بیا زه دوی یو پل وسیږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه وایم، که آرامی نه اوسیږي افغانستان کې، نو نه فنه سینما د ښځو او ځوانانو لپاره، بلکې هر کار بل به سخت اوسیږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي، نو ځوانان به تر سینما هم، تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي، خو چې وطن مو آرام شي.
ډېره مننه.
ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبې په ورځ اته بجې ل آزادي رادیو.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د آزادي رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ. دے خبرو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھ تیگا کے دا پل نازکی شنڈے سلسے زے او پل نازکی شنڈے سلسے زے بس پسند رو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کیرا
It's up. پریوزی چی آئینی نئی حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کیدا سوزڑنو کی اور نہ کرے ستا ارادے لتا ترے نلوڑے ستا بلا سنو تا اسمان راشی خدا زمان پزڑگی نزیگی چپ خائست امتحان راشی من غریبانیو منگ ہتس نلرو تد وطن خوبو نسلا وینے پکر بلا کے ٹوکے دلے گلے یاد گلشن خوب نسلا وینی جنے دا خدے او در سل